دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو انتخاباتو په لړ کې نن په باجوړ کې د کمپین او هلته د خلکو ستونزو په اړه غږیږو. ورسره به سندرې هم در خبرې کړو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د صوبې د تاجرانو د ستونزو د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د صادق آباد د ریل ګاډي د ټکر د پیښې وژل شو شمیر شلو ته رسیدلی. او امریکا د ایران بهرنیو چارو وزیر باندې د اوس لپاره د بندیزونو د نه لګولو پریکړه کړې. تفصیل: د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان پر داسې مهال د پېښور تاجرانو د ستونزو هواري لپاره د یوې کمیټه جوړولو امر کړی چې سوداګرانو سبا د نوو ټکسونو پر ضد په ټول پاکستان کې کاربندیز اعلان کړي. بیګا د وزیر اعلی له دفتره په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی په کمیټه کې دوه صوبایي وزیران او د پېښور مرستیال کمشنر شامل دي. دا پریکړه اعلی وزیر پرون د صوبې له سوداګرو سره د ملاقات پر وخت کړې ده. هلته پرون د خیبر په باړه کې هم د ټولو قبایلي سیمو کارخانه ندارو اتحادیه په یو مظاهره کې له حکومت د لګول شو ټکسونو واپس اخستو غوښتنه وکړه. دوی ویل حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د 50 کلونو لپاره به پر قبایلي تاجرانو او صنعتکارانو ټکسونه نه لګول کیږي، خو داسې یې ونه کړ. یوازې د خیبر نه بلکې د صوبې یو شمېر نورو کارخانه‌دارو هم پرون مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت د عدم توجه له امله تر 60% زیاتې کارخانې تړلې پرتې دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته له شمالي وزیرستان نه ولاړ ځینې امیدواران وایي انتظامیه د بکخیلو په کیمپ کې کمپین ته نه پرېږدي. یو شمېر امیدوارانو پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل په بکخیلو کې د وزیرستان کډوالې کورنۍ پرتې دي، خو انتخاباتي غونډو ته نشي ورتللی. د عوامي نېشنل ګوند حاجي سمد وایي په بکخیلو کیمپ کې اوسېدونکي له جمهوري حقونو بې برخې دي.
چې مونږ هلته د ملګري ورشو بکخیل کیمپ ته، نو دوی وایي چې داسې یوه ورځ به مخکې اجازات والی د سټېشن کمانډر نه به یې راواخلئ، د کرنل صاحب نه به یې راواخلئ. بیا چې هغه کسانو ته مونږ ورشو مونږ رابطه وکړو، نو هغه وایي چې دا نه ده ممکنه دې کې کمپاین بند دی. په هیڅ صورت دوی بکخیل کیمپ کې مونږ ته د کمپاین اجازه نه راکوي.
د کیمپ امنیتي چارې د پوست په لاس کې دي او نورې چارې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پر مخ وړي. د ادارې یو چارواکي عمران وزیر مشال ریډیو ته تایید کړه چې په کیمپ کې د سیاسي هلو ځلو اجازه نشته. خو د انتخاباتي کمپین صوبایي بیان سهیل احمد وای په کیمپ کې یې اوسېدونکو لپاره د ووټ ورکولو مرکز جوړ کړی. ټاکل شوی چې د جولای پر 6 په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات وشي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم سیاستوالانو او مشرانو پرون په میرلی چوک کې په احتجاج کې د جولای پر 10 پر ځایي مشرانو بریت غندلې دي. د سیمې یو سیاستوال میر کلام وزیر بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د سیمې امنیت ته سم کړي.
جمال د ورترونه نه په عجیزی باندې دا غوښتنه کې چې موږ ډېر لوی ستړي شوي، ډېر لوی ډېر شهیدونه مو ورکړل. په چار دادو چې د وزیرستان خلکو چېرې په امن ورسته راکو، د دنیو د معذب کمیسره معذب سېدل غوړي میږه مزید د نه معلومه یا د معلومه مخنیوای وشي.
د جولای پر 10 شپې مهال په میرعلي کې تر جرګې وروسته د مشرانو پر ګاډي برید وشو چې پکې ملک ګل ظاهر او ملک شیرانی ژوبل شول. یو بل مشر ملک ګل صالح جان له حملې روغ وتلی و. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د سیمې امنیت یې لومړیتوب دی او د هدفي وژنو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. چارواکي وایي د پنجاب په صادق آباد کې د ریل ګاډي د ټکر په پرونی پېښه کې د وژلو شمېر 40 ته رسیدلی. خه پرون هغه مهال شو کله چې له لاهور کوټې ته تلونکي او مسافرونکي ریلګاډي له مالوډونکي اورګاډي سره وجنګید. یو ځایي ډاکټر جاوید احمد رسنو ته ویلي چې په پیخه کې شاوخوا 70 کسان جوبل شوي دي او د ځینو کسانو حالت پکې نازک دی. د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم په پیخه خفګان څرګند کړی دی. بلخوا د ریلوي وزیر شیخ رشید د پیخه د پلټنو امر کړی دی. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نومان جنرال مارک مایلی ویلي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وخت نه مخکې وتل به یوه ستراتیژیکي غلطي وي. مایلی چې اوس مهال د پوځ مشر دی، پرون یې د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په یوه اورېدنه کې وویل باور لري چې جګړه به بالاخر له طالبانو سره د مذاکراتو له لارې ختمه شي. نوموړي وویل په دې هڅو کې یو څه پرمختګ شوی دی. مایلی دا هم وویل چې امریکا باید په شام او عراق کې د ثبات برقرار ساتلو لپاره هلته کافي اندازه ځواکونه ولري. امریکا او د وسلوالو طالبانو استازي له افغانستانه د بارنو ځواکونو د ویستو په اړه خبرې اترې کوي. په بدل کې امریکا له وسلوالو غواړي چې د امریکا او ملګرو خلاف یې خاوره استعمال ته پرېنښودل شي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له وسلوالو طالبانو سره په دوحې کې د خبرو اترو وروستي پړاو تر ټولو ګټور بللی دی. رویټرز خبری اژانس وایي چې امریکا د اوس لپاره د ایران د بارنو چارو پر وزیر د بندیزونو د نه لګولو پریکړه کړې ده. دا څرګندوي چې واشنگتن خایي له ایران سره د سخت شخړې پر مهال له سفارتي لارې بندول نه غواړي. رویټرز خبری اژانس پرون په دغه معامله خبر د دوو سرچینو حواله ورکړي، خو دغو چارواکو د فیصلې وجوهات نه دي ښودلې. امریکایي چارواکو لا د رپورټ په اړه د پوښتنو په جواب کې څه نه دي ویلي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن مخکې په جون کې ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورته په جواد ظریف د بندیزونو لګولو اختیار ورکړي. تمه ده چې ظریف راتلونکیونه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. امریکا ته د تګ لپاره به نوموړي ته د ویزې ضرورت وي. که واشنگتن ورته ویزه ورکړي نو دا به هم یو نښه وي چې امریکایي چارواکي پر ظریف بندیزونه لګول لا نه غواړي. او د کرکټ نړیوال کپ په سیمی فاینل کې پرون انګلستان آسترالیا ته ماتې ورکړه او پایلو به ته ووت. دا تر 1992 کال وروسته لومړی ځل دی چې انګلستاني لوبډله د کرکټ فاینل ته بریالی کیږي. پرون په نیمه پایلو کې آسترالیا لومړی بیټنګ وکړ، خو تر اووم اوور پورې درې لوبغاړي سوځېدلي وو. د آسترالیا ټول لوبغاړي تر اخیري اوور مخکې سوځېدل او انګلستان ته د 224 منډو هدف ورکړ. اوبخې د کرکټ نړیوال جام فاینل لوبه د اتوار په ورځ په لندن کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په www.mashalradio.com اوري، او ورسره تاسو زموږ غږ د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدم. به له خندو زند د مشال رادیو ټولو مطالبو ته د لاسرسي لپاره پر خپل موبایل ټلیفون باندې د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای پر 6 په قبایلی سیمو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات کوي. تیر کال د می په آخري اونۍ کې د پاکستان پارلمان د خیبر پښتونخوا اسمبلی او پخوانی ولسمشر هغه آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره سم قبایل په صوبې ورکړ شول. په هغه آئینی ترمیمي مسوده کې ویل شوی ول چې سږ کال به په قبایلو کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. د قبایلو پارلماني استازي وار لمخه د پاکستان په سینټ او په قومي اسمبلی کې موجود دي. د قبایلو آبادۍ او حلقه بندۍ په اړه د یو شمیر ګوندونو، ځایي ولسونو او مشرانو پر انتقاد سربیره، انتخاباتي کمیشن د لومړی د جولای پر 2 نیټه د انتخاباتو لپاره وټاکله، خو بیا یې د صوبایي حکومت په غوښتنه انتخابات وځنډول او اوس یې 6 نیټه ټاکلې ده. له یوې مودې راهیسې په بیلابیلو سیمو کې کمپینونه روان دي، او په ځینو قبایلي ولسوالیو کې نوماندان شکایتونه هم لري او وایي پر جلسو د بندیز له کبله خپل غږ تر ولسه نشي رسولی، خو برعکس په باجوړ کې نوماندان پراخ کمپین کوي. په دې اړه باندې تاسو له مشال راډیو څخه رپورټونه هم اوریدلی دي. په باجوړ کې پر 3 حلقو 101 او 102 15 نوماندان دي، او د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د 2010 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم آبادی څه د پاسه 1 میلیون، یعنی څه د پاسه 10 لک ده. د نورو قبایلي سیمو په څیر باجوړ هم ناامنۍ ځپلی، او په تیره شاوخوا 1.5 لسیزه کې د پوځي عملیاتو له کبله د ګڼو سیمو کورنۍ بې کوره شوي دي. نن په سلام پښتونخوا کې د باجوړ پر حالاتو، هلته پر انتخاباتي کمپین او د خلکو پر ضروریاتو ستونزو غږیږو. په خبرونه کې خپل خبریال شاهنواز ترکزی را سره دی. لدې سره سره د باجوړ یو وسیدونکو او شنونکو انور نگار مو هم میلمه دی. د سیمې یو خبریال بلال یاسر او دوه نور شنونکي فضل سبحان او برهان الدین به مو هم میلمانه وي. شنواز ترګزې تاسو ته هرکلی وایم، په خیر راغلی.
ډېر زیاته مننه کوم، په امر صاحب خوشحاله اوسېږي، تاسو هم سلام شي.
خوشحاله اوسې ترګزې. د معلومات خو ما یو څه لنډ ورکړل چې کمپین روان دی او آبادی چې دا هغه څه د پاسه لس لکه ده او پنځه دېرش ټول نوماندان دي، درې حلقې دي که نه په باجوړ کې. دا زموږ اورېدونکو ته که تاسو دا ووایه چې د باجوړ په کوم ځای کې پرته سیمه ده، له کومو سیمو سره پولې لګېږي، جغرافیه څه ده؟
جی ډیر مهربانی ہے، باجوړ په نور پریواته باندې بیا د کونړ او د دغه د افغانستان کې کوم زمونږ د ډیورنډ کرښه ده، نو په دغه علاقې ور سره لګیږي په نور پریواته باندې. چې په نور خاته باندې بیا د ملاکند، تیمرګره او مونډا او بنشای داسې علاقې دي، هغه ور سره لګېدلې دي. داسې په سویل باندې چې کوم دی، هغه هم بیا د دیر د کوزه دیر او د بره دیر ځینې علاقې لګېدلې دي. خو په دغه قطبیړخ بیا د مومندو زمونږ د ساپو تحصیل چې کوم دی، د مومندو او د مومندو چې کوم بیا د عثمانخیلو قام د امبار تحصیل دی، نو دغه علاقې د باجوړ سره لګېدلې دي. باجوړ چې کوم دی، هغه یو د قبایلي ضلع چې کوم دی، په دې کې له ټولو اخوا چې کومه د ټول اولنۍ په سویل باندې راځي، د ټول اولنۍ ضلع ده د باجوړ. او آبادی څنګه تاسو موږ اورېدونکو سره وړاندې هم شریکه کړه، د شماریات د ادارې تر مخه تقریبا څه کم 200,000 د دې آبادی جوړیږي د باجوړ د ضلع. په دې کې زیاتره سیمه خو داسې غریزه هم ده، خو دا مینځ چې کوم دی، لکه غاړو ته ټول غرونه دي، په مینځ کې بیا دا ځینې هوارې ځمکې هم لري، ډېره ښایسته ځمکې هم لري. او چونکې دغه باجوړ کې بیا کرونده هم ډېره ښه کېږي، په دغه ځای کې فصلونه هم ډېر ښه کېږي، خلک زیاتره کروندې هم کوي، خپلې کروندې هم کوي. آبادی تاسو ته څنګه وړاندې مو ویل، هغه څه کم 200,000، په دې کې درې حلقې جوړې شوې دي چې په هغې د صوبایي اسمبلۍ لپاره، چې په هغې بوز په روان 6 جولای چې کوم انتخابات کېږي، او دا خلک بختلې راځي
کمپینونه چې دی،
هغه
هم روان دي. ښه ترګزې تاسو را سره اوسئ. زه انور نگار صاحب ته ورزم. انور نگار صاحب د سیمې اوسیدونکي دی، شنونکي هم دی، فعال هم دی، له بیلابیلو نا حکومتي ادارو سره کار هم کړی دی. انور نگار صاحب تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې.
مننه جی، ډیره شکریا، ډیره مهرباني.
نگار صاحب زتا ستر اعظم د تجزیه لپاره، خو زه غواړم چې بلال یاسر صاحب سره هم ستړي مشي وکم، د سیمې خبريال دی. یاسر صاحب هر کله درته وایم.
ډیره مهرباني، زه شکر گزار یم د مشال جی چې ماته په خپل خبرونه کې مقرره کړل دا وینه.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. یاسر صاحب، کته سره ته وایي چې تاسو چې په سیمه کې ګرځئ، نو زموږ له معلوماتو سره سم د نورو قبایلي سیمو په نسبت په باجوړ کې وی چې کمپین ډیر زیات خروان دی، په ډیر تیزی سره روان دی. په ځینو سیمو کې بندیزونه دي، په نورو قبایلي سیمو کې خو په باجوړ کې پراخه کمپین روان دی. همدغه سیدا
بیخی هم دغه سیدا پرون دلته یو آزاد امیدوار دی، خالد خان نومې دی، داغه افغان بارډر ته تقریبا 100 متره د افغان بارډر دغه سینې دی طرف ته داغه جلسه وا، چې په هغه کې زرګونو خلکو شرکت وکړو. دغه رنګې په ملنګي کې د عوامي نېشنل ګوند هغه بالکل بارډر ته چیلمه زی دی، او ډیر خطرناک په تیرو حالاتو کې بلل شو. د عوامي نېشنل ګوند شیخ جانزاده جلسه وا، چې په هغه کې ډیر مطلوب خلک په تیرو حالاتو کې سلیم ایډوکیټ او د خلکو شرکت وکړو. خو دا ټولر څه ډیر په پرامن طریقې سره روان دي، هیڅ بندیزونه نشته دی دلته.
صحیح. او یاسر صاحب، دلته دا د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری چې ورته اولته جلسه کول غوښتل، نو هغه نو ورپری خې کنه صرف
هغه چې دوی کله د جلسې اجازه غوښتل، او غوښتل نو ضلع انتظامیه دا دریځ وړاندې کو چې بلاول یو ایم این اے دی، او ایم این اے یا د سینټ ممبر یا بلکم کونسلر ته د کمپین اجازت نه وي، او دا چې دلته راځي نو د کمپین دپاره به راځي. نو دا وجه چې د مقامی انتظامیه او ضلع انتظامیه دا وجه ښکاره کړه، دې وجه نه ول چې د هغوی له اجازت ورنه کو.
د دې نه علاوه، د بلاول بوټو زرداری نه علاوه، بلکم ایم این اے یا د صوبایي اسمبلی غړی یا د سینټ غړی خو نه دی ورغلی هلته د کمپین دپاره، صرف همدا کاندیدان دي، امیدواران دي خپل.
زه ستاسو په علم کې راولم چې دغه نه یو ورځ وروسته د سینټ د ایوانی بالا د سینټ غړی سینیٹر سراج الحق صاحب د امیر جماعت اسلامی اگر اغله او اغه دلتا د دوا امیدوارانو د سراج خان او د یو بل امیدوار د دیو په کور کې دی وینې می حلقې اجلاس په یو ځکه وکړو دی وینې می حلقې اجلاس په بل ځکه وکړو په دې باندې بیا د پیپل ګوند پریس کانفرنس هم وکړو چې یو طرف ته زمنګ بلاول اغه تاسو اجازه نه ورکوي او بل طرف ته چې د جماعت اسلامي چې کوم امیر دی اغه له تاسو سرکاري سکیورټي کې داغه جلسې منعقد کوي او داغه میټینګونه
صحیح یعنی دا مسله شته دا ستونزه موجود ده زه انور نگار صاحب ته ورزم نگار صاحب تاسو دا بلال یاسر صاحب خبرې هم واورید چې کمپین روان دی خو ځنې قدغنونه شته دي لکه بلاول بوټو زرداری ته اجازه نه ده ورکړل شوی خو د سینیټر سراج الحق صاحب چې دی هغه وربلل او هغه ته اجازه ورکړې وه خو د دې باوجود وایي چې له ډیورنډ کرښې سره نږدې هم په هغه سیمو کې هم کمپینونه روان دي او خلک جلسې جلوسونه کوي تاسو چې دا جلسې جلوسونه او کمپینونه او دا غونډې څاري تاسو ته څه ښکاري چې دا نوماندان زیاتره یا امیدواران زیاتره په کومو موضوعاتو باندې غواړي چې خلک ورته ووټ ورکړي دا مو کتلی دي
خبره یا لکه د امیدوارانو خلاص مټ باندې د کمپاین د چلولو سوال دی نو هغه کې یو خبره ده چې یاره دلته تیر وخت څنګه تیر شوی دی یا لکه په دې نن دور کې لکه مطلب دلته د ټارګټ کلینګ څنګه کیږي یا دلته مطلب د انټلیجنس ادارو کم رول پاتې شوی دی دا ټول څه موږ په نظر کې اوسو نو موږ دا خبره ډیر په ډاټه زړه نه شو کولای چې یار خلک دومره آزاد دي یو زیات تل هلته د جلسې نقاط کول خپله خبره ده خو لکه موږ ورته ووایو چې یار ازار یار فریډم آف ایکسپریشن چې کوم دی هغه د هغه لیول نه دی
یعنی هغه مر اجازه نشته خو خو تر څه حد پورې شته دی او ځینې نوماندانو باندې بندیزونه هم لګول کېږي
زدا گانا مجھے کم لبرل پارٹی نہیں دی لکھا مطلب پاکستان پیپل پارٹی دا یا عوامی نیشنل گون دے اگری دی دا سی پا از خلاص مڈ بانی دل تخپل دریز خلق تا وڑان دی کدل تری اولیس تا ورسی زما پا خیل بانی دا آخ کچ چیدیان و آزادی هم نشتا دی یا عمر داڑ نشتا رین
صحیح او سیاسی او ٹولنیز منظرنامه کرا تا و خواه ضروریات ستونزی دا خلقو چی دی چغواری او کمپینونو پا کم نکتا باندی زیاد را غون دی
دا سید چې ما په دې باندې وړاندې د فیسبوک د لارې نوم لیکل کړیو چې په ټول پاکستان کې عموما او بیز په پښتنه سیمه کې خصوصا دلته د پولیټیکل ایکسپلویټیشن چې دی نو هغه ډیر زیات په عروج باندې دی دلته خلک لګیر د خلکو د جذباتو استحصال کوي دا سید کوي چې یاره مونږ لکه مطلب یا په بل مخالف امیدوار باندې بے ضائع ٹکونا کول یا لکه مطلب خپل حواله سره د ایگزیجریشن نه کار غسل سو پوری چې د خبره د یار کوم امیدوار تکم کوټلې پروګرام لري یا د ولس د ستونزو کم حل لري نو په هغه حواله سره ما تر ډیر زیات دا نه محسوسیږي ځکه چې دلته کمپاین چې دی دلته چې کوم ایجنډا وړاندې کیږي هغه ډیر هغه موږ ته وایو چې هغه پرویز شاهین صاحب هم دا خبره کوي زموږ په علاقه کې چې پرېده وو راکا گو ونی سو لکه هغه ټایپ خبرې کیږي کنه مطلب دلته د زمنګ د انضمام شوه دي او د هغه انضمام ثمرات لکه ولس تراول او هغه لوجیکلی خپل منځتی اندام انجام تر سوال دا لکه مطلب زمنګ اهم ضرورت دي د غرنګ لکه غټی غټی د امن او امان صورت حال مسله ډیره نشته دي او ټارګټ کلینګ چې دی نو دا یو اهم ایشو د په باجوړ کې بده وخت دی
صحیح ټارګټ کلینګ هدف یو جنو ذکر تاسو وکړه سمه ده
ټارګټ کلینګ کیږي
خا نگار صاحب زدی ته یو په یو صحیح دی زدی خبرو ته یو په یو رازمه شانواز ترګزه ک تاسو را ته وای دوی خو تجزیه هم وکړه بلال یاسر صاحب د بیلابیلو سیمو د کمپینونو حالم را تراک تاسو ک یو عمومي تصویر جوړ کړي د باجوړ الته ستونزې څه دي، ضرورت څه دي، تاسو چې د ولسی خلکو سره خبرې کیږي څه درته وایي، د دوی ضرورت او ستونزې زیاتره چی شي دي چې دوی د نوماندانو نه د پوره کولو غوښتنه کوي یا له انتظامی څخه؟
جی ډیره مهربانی، د باجوړ ضلع کې څومره پورې ما د خلکو سره خبرې شوې دي او یا ورځم نو په هغه ځای کې له ټولو غټې غټې ستونزې د تعلیم او د صحت دي. تعلیم داس ده چې څو ورځې وړاندې ما د باجوړ دی چې کوم دغه د ضلع د تعلیم چارواکي دي هغې سره مې خبرې شوې، هغه وایي چې یو سل او څلور کلي لا هم داسې شته په باجوړ کې چې په هغې کې د پرایمري سکول د جینکو هلکانو لپاره نشته. یو سل او څلور کلي په معنا په یو کلي کې هلته باجوړ ډېره زیاته ګڼه آبادي لري، ځمکه یې کمه ده خو آبادي ډېره زیاته، نو په یو یو کلي کې هغې تقریبا د لسو زرو نه نفوس نه یا داسې شاید د دې نه زیات خلک اوسېږي. د دومره لوی آبادۍ دپاره هلته اسکول شته دی، نو دغه د وسلوالو لخوا چې کوم دغه تېر وخت اسکولونه وران شوي یو سل او یوولس اسکولونه په باجوړ کې وران شوي، څه خو پکې بېرته رغولی شوي دي، خو ډېر پکې لا هم داسې دي چې هغې کې د تعلیم جوګه نه دي چې معنا یو ماشوم ورشي او په هغه ځای کې کښېني، ورته ودانۍ ورانې پرتې دي، ځینو نیمه کوټه ورانه ده، نیمه چې جوړه د ماشومان په هغه ورانه نیمه کوټه کې دننه ناست وي کلم ته را پرېوتې شي. دوم دا ده چې په باجوړ ضلع کې بیا زمونږ چې کومې لرې علاقې دي، که مونږ وګورو دغه د مامندو غاړې چې کومې دي، بره غره غاړې ته، بیا زمونږ بیا د سلاردو باټوار اړخ ته، یا زمونږ خاص کر په ارنګ او په برنګ تحصیلونو کې بیا د هسپتالونو ډېر زیات مشکلات دي. په هغه ځای کې زه خپل هم چونکې زمونږ په دا لاره باندې د باجوړ نه ګاډي راځي د مومندو په لاره باندې بیا پېښور ته ځي دغه امبولانسان، نو په هغه کې زیاتره چې ورنه ما کلم پوښتنه کړې ده، نو هغه وایي چې یار لکه مونږ د دغه همدغه دغه غاړو علاقو خپل ادرسونه ښایي چېره مونږ د هغه ځایونو اوسېدونکو له هغه ځای مونږ دا ماشومان یا زنانه یا بوډاګان راوړي دي او پېښور ته هسپتالو ته وړو، دغه بیا ډېره غټه ستونزه ده. هغې تر څنګ زمونږ د باجوړ چونکې پکې د نان کسټم ګاډي هم ډېر زیات دي، خو د سړکونو دا به تاسو ته بل ریاست صاحب او نګار صاحب هم ووایي، خو زمونږ د سړکونو په باجوړ کې ډېره زیاته لویه مسله د سړکونو، او مغه د ریاست ته وخت چې کله باجوړ کې پخوانی کوم سړکونه او مغه شانته خو دي، خو د ګاډو پکې هغه شمېره ډېره زیاته ده، او زیاتره پکې د نان کسټم ګاډي چې راغلي دي د هغې د وجې نه په هر وخت اکسیډنټونه د ګاډو حادثې ډېرې زیاتې کېږي، د سړکونو د ورکوټوالي له وجې سړکونه واړه دي، او دغه نو دغه غټې غټې ستونزې هغه خلکو چې کومې دي نو په هغه کې دا هم شاملې دي. بل د روزګار جی
سید ډیر زیاته مننه ترکزی صاحب تاسو را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د باجوړ پر موضوع باندې پوښتنې وکړئ. انور نگار صاحب شنونکی دی، تجزیه نگار دی، هلته د سیمې اوسیدونکی دی، دی به تجزیه کوي. بلال یاسر صاحب چې دی هغه د سیمې په اړه باندې خبریالي کوي، د بیرابیلو سیمو له حالاتو خبر لري. زموږ خپل خبریال شاهنواز ترکزی هم موجود دی را سره، له دوی څخه پوښتنې کولی شئ. زه دوه نور میلمانه هم لږ سات کې راولم، میلمانه کوم، هغوی څخه هم پوښتنې کوم. بس په دې باندې کوو چې په باجوړ کې کیمپین څنګه روان دی، په څه طریقه باندې روان دی، سیاسي ګوندونه او نوماندان یې څه وایي، او هلته د سیمې د خلکو ضرورت او ستونزې څه دي. که تاسو د باجوړ په اړه باندې له زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لرئ نو ټلیفون راته کولی شئ، او په سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 دوویش یوولس چلرویش چلور سوا و پینزا.
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلیشه
پتا مودا مشال راڈیو.
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پر خو دیشے.
اوریدونکو پر فیس بک مدر تا پوسٹ لکھلے دے کدبا جوڑ پا آڑا باندے حالت دا انتخاباتی کیمپین پا آڑا و حالت دا مسلو یا ستونزو پا آڑا باندے نظر یا پختن لرے لزمگ ملمنو چخے کولے شے نظر ہم اڑاندے کولے شے دا پوسٹ مدر تا لکھلے دے راتے ولی کئی زبا اخپور کرما. بلیال یاسر صاحب نگار صاحب راتے ویل چالتا دا امنیت ستونزا ہم دا پا با جوڑ کی هدفی و جنی ہم کی گی او د بیان پر ازادۍ باندې هم قدغن یا بندیزونه موجود دی. هغه سپخکارا خبرې یا په ډېرې مختلفو موضوعاتو لکه د امنیت پر موضوع باندې که څوک خبره کول غواړي نو نه شي کولی دا نوماندان. تاسو چې کمپینونه ګوري په هغې کې دا د هدفي وژنو یادونه کېږي، د امنیتي ستونزو یادونه کېږي، په دې باندې ښه ښکاره خبرې کېږي که نه کېږي؟
ډېره مننه. دا خبره یوازې په باجوړ کې نه ده، بلکې دا خبره خو په ټول پښتون وطن کې ده چې د قوم مسلې همدغه دي. دا تاسو چې کوم ذکر کړی چې په پښتون وطن کې د امن غوښتل او د امن بیان کول دا ډېر ضروری دي، خو د بد مرغه دا نه کېږي او دلته هم دا ډېر کم کوشش کېږي. د عوامي نېشنل ګوند او یا د آزاد پښتون قوم پرستانو لکه شابودین خان والا چې هغه د بلې ډلې سره تعلق لري خو بیا هم پښتون قوم پرست دی، دغه رنګي پیپل پارټي والا، د دیو نه علاوه دا خبرې چې دی چا نه دي کلي. او بالکل نگار سره خبره د 100% درسته ګڼم چې په دې 13 میاشت دوه کې د هدفي وژنو زی به دی واقعات زیات شوي دي. خو نور چې عمومي کوم صورت حال دی نو هغه ډېر ښه دی، لکه کده منګه د 13 الیکشن په نسبت باندې کو د 2013 الیکشن چې خلک به د کور نه شروع واته، نه داسې غټې جلسې وي، نه داسې د شپې کمپینونه او داسې علاقې چې الته د عام خلکو په 13 کلونو کې ډول تک نه شوې. الته اوس هغه خلک لکه د ټولو نه زیات ټارګټ دا د نېشنل پارټي خلکو، او دا غو امیدوار لکه ګل افضل هغه بغندیل غوندل چې بالکل اخیره نه بارډر دی باټوار، او دا د دغه زینه د شپې په 12 بجې په یو یو بجې دا غزینه واپس راځي او خو په کولا او سینه باندې کمپین کوي. نو په دې اعتبار څه چې دی ډېره ازادي ده او اظهار درای چې دی هغه خو په اسلام آباد کې بند دی نو دلته وایي څه خلک پوتي.
صحیح دی یاسر صاحب. ښه، شاه انور نگار صاحب کدار ته وایي چې په سیمه کې په باجوړ کې عملیاتو نامنی وا شاوخوا یو نیمه لسیزه ډیر پراخه عملیات په ځینو سیمو کې وشو او څو کاله خلک کډوال ول. په دوی کې و زیاتره کډوال بیرته خپل سیمو ته راستان شوي دي. آیا د ماش هغه زرایي چې تر عملیاتو او نامنی او مخ کې وي هغه وسم موجود دي کنه؟ هغه ړنګې شوي دي، خرابې شوي دي او خلک زیات بې وزله او غریبان دي په باجوړ کې؟
ماج څنګه وړاندې ویل چې ځنی داسې بنیادي اسباب چې هغه بیا نور ستونزو لکه بیا نو هغې له وجود ورکوي، په هغې کې دغه بنیادي یو مسله چې ده نو دا لکه د امن او امان ده، چې کله هم ځینې کې د امن او امان مسله وي نو ضروري خبره دا ده چې یاره هغه به په ماکې
ستاسو آواز مو قطع شو نگار صاحب. آواز مراته سم نه راځي نگار صاحب، کلک ځای ته تغییر ورکړی تاسو. زه نگار صاحب تاسو ته بیا راځم، ما سره بل میلمه فضل سبحان صاحب هم راغله دی د ټلیفون په کرخه. سبحان صاحب تاسو ته هرکلی وایم په دې خبرونه کې.
مهرباني، شکریا، مهرباني.
سبحان صاحب، ما انور نگار صاحب سره خبرې وکړې، زبوک خبریال شاه نواز ترکزی را سره دی، د سیمې خبریال بلال یاسر را سره دی. دوی نه مې پوښتنه وکړه چې دا د سیمې ستونزې څه دي، انتخاباتي کمپینونه څنګه روان دي؟ دوی وایي چې په ځینو موضوعاتو باندې انتخاباتي کمپینونه په آزاد مټ روان دي، په ځینو خبرو باندې د بلال یاسر صاحب خبره چې په اسلام آباد کې بندیز دی نو هلته یې نشي کولی نو په باجوړ کې به څنګه وکړي؟ تاسو راته عمومي صورت حال څه بیانوئ، په کمپینونه څنګه روان دي په باجوړ کې؟ مطمئن یې تاسو ته نه په خپله
یاره د باجوړ مجموعي صورت حال څنګه څه بهتر شوی دی؟ په خلکو کې شعور راغلی دی، سوشل میډیا تھرو باندې دغه باندې، خو بیا هم شعور هغه حد ته نه دی رسېدلی کوم چې د یو مهذب یو ترقی یافته معاشرې لپاره په کار وي. خو زه به بیا دا هم وایم چې کمپینونه روان دي، څوک د آزاد امیدواران دي، څوک د سیاسي پارټونه راغلي او خپ جوش او خروش سره روان دي. د حکومت د طرف نه لا فل حال څه داسې یا د نورو څه تنظیمونو ته لاسه داسې څه ستونزې نه دي رامخته شوي چې هغو ته څه مشکلات وي. امن هم انشاءالله چې ډېر بهتر دی او کمپین روان دی او ښه جوش او خروش دی او په زبردست طریقې سره روان دی.
سمه ده. نگار صاحب تاسو خپل خبره اوس بشپړ کړی تکمیل کړی.
تاسو څه سوالو؟
ما تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې هلته د بیلابیلو ستونزو ذکر وکړه، د امنیت مسلې ذکر وکړه، کډوال چې دی هغه راستانه شو زیاتره، او معاشي صورتحال چې دی هلته د خلکو څنګه؟
نو ما دا خبره تکراروم چې یاره دلته د معاشي صورتحال چې دی د دې برای راست امن او امان سره تعلق دی. د سو پورې چې لکه مطلب په یو علاقه کې یاره ترخه وي، یا لکه د بتې دپاره چاته ټلیفون کېږي، نو په هغه ځای کې چا دپاره سرمایه کاری کول یا د بهر نه راتلل دا لکه ګرانه خبره ده. بله دا ده جی چې زمونږ معاشي صورت حال ښه کېږي، روزګار ښه کېږي، نو د هغې لپاره زمونږ خپل پوټینشیل دی هغه به مونږ په کار باندې راولو. لکه مثال په طور باندې زمنګ سره دلته چې دیانو په دې سیمه کې مومندو کې او دلته باجوړ کې زمنګ مدنیت دي، نو څو پورې چې هغه ته روډونه نشي او هغه نه راسپړل شي نو زمنګ معاش نشي کېدلی. دویم دا چې زمنګ کوم تاریخي مقامات یا زمنګ کوم د سلګری ځایونه دي هغه ته روډونه نشي، هغه ته سہولیات نه ورکړل شي، د بهر نه هغه ته خلک نشي راتللی. نو زما په خیال باندې که هر سیمې ترقی کړې ده، که هغه یورپ مثالونه مونږ ولې نه ورکوو، هغه خپل پوټینشیل چې دی هغه موبلایز کړی دی، هغه په کار باندې راوستې دی، هلې ترقی کړې ده. لکه د بهر نه که پیسې مونږ ته راهم شي خو هغه زمونږ دپاره پایدار نه دي، هغې باندې زمونږ معاشي صورت حال نه شي کېدلی.
یعنی خپلو سرچینو ته توجه ورکول په کار دي، خپل وسایل په کار راوستل په کار دي، او د دې وسایلو واک د سیمې خلکو سره باید دي.
سیم خلکو سره پکار دی اوس زمنګ نه چې یو خبر ساسو په دا کراولم نو ټس کراولم بل چې د مدینتو درې وستلو څومره کار کیږي، نو هغه چې په کوم ځای کې کیږي هغه د یو دوه شخصیتونو په لاس کې دی، او نور کو عام طور باندې دی، نو هغه کوم داسې مشکوک طریقه باندې لکه کیږي چې باغې کې لکه سرکاري اهلکار چې دغه پکې ملوث نو اله دغه کس کار چلیږي، داسې د ولس په لاسو کې نه دی. تر څو پورې چې دا صحیح ټیک ټاک د لیست په طریقه باندې د عوامو په لاس کې نه راغلی، نو زما په خیال باندې دا د ولس په ژوند باندې هغومره خاص اثر نشي غورځولی کوم چې موږ توقع کولی شو.
یاسر صاحب، هلته د خلکو د پیسو د ګټلو یوه ذریعه خو ترګزي صاحب راته وښوده زموږ خبریال چې زیات خلک کروندګري کوي، له دې علاوه د باجوړ زیاتره خلک په نورو سیمو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې هم کار مزدوري هم کوي، دا د مدنیاتو په کاروبار ته که تاسو ورګورئ او د نګار صاحب له خبرې پسې ورواخلئ، نو څه درته ښکاري چې واقعي د باجوړ د خلکو ونډه پکې کمه ده هلته په مدنیاتو کې دا څه نا څه کاروبار چې موجود دی؟
کلی کې پخپله اوسېږم، زما د کلی په مامندو په اول سر کې دی، داغه تڼې نوم دی، هلته یولس کارخانې دي د ماربلو د سنگ مرمرو، خو د بد مرغه دلته چې کوم ماربل تیاریږي، دلته چې کوم سنگ مرمر تیاریږي، هغه د دې مقامي د ناوګۍ او د بارنګ د غرون ناراضي دلته تیاریږي، خو د دې بیا هغه سپایي چې کوم داغه نه پس هغه بیا په قیمت خرچيږي، نو هغه دلته نه کیږي، هغه دغه دلته نشته، هغه پکتریانی هغه انډستریز دا ښکته ځي او چې د ښکته نه بیرته واپس بیا زمونږ مارکیټ ته راځي، نو هغه شی چې زمونږ د خاورې او زمونږ نه په لس روپۍ تلی هغه بیا مونږ ته په زر روپۍ باندې پریوځي. نو زمونږ د خلکو دام ډېره بدقسمتي ده چې دلته کوم مسایل دي، لکه دلته د بدانو وته وي، هلته چې کوم غرونه دي په هغه کې د کرومایټ او د نیپرایټ دغه رنګي کمانګره وی دا په پاکستان کې د ټولو نه زیاته نیپرایټ یا پیپرایټ کم قیمتي کانه دی، دا ما دغه ماهرین انجینران اوریدلی چې په ټول پاکستان کې د ټولو نه زیات دا په کمانګره کې دي. خو د بد مرغه دلته داسې خلکو هغه خلک پلانجا چلے دی چې تر ننه پورې دغه نه کیلو نیپرایټ یا کم قیمتي کانه دی چې روانه وته، او د ټولو نه پسمانده خلک دا دغه علاقو دی په کم ځکه چې دغه سپین او زر موجود دي. نو د دې کم خلک چې دی هغه ډیره زیاته بیروزګاری ده، دغه وجه یو تعلیم هم کېدی شي چې تعلیم نشته، بلکې تعلیم دی نو دلته زمونږ د دې وطن داسې زمير پرسته خلکو اغا د بار خلکو له ډومیسیل جوړ کړي. دلته چې څومره نوکر پېښه خلک دی په دې کې تقریبا 70% چې دی دا د بار خلک دی. زموږ خپل خلکو ته دلته نوکرین نه ملاويږي, دلته نوکرین پر پو خرچي کی کاروبار نشته. د دې وجه د دې سیمه خلک چې دی اغا زیات په پینډي پنجاب او د علاقو کې څوک چشمه خرڅوي, څوک پالش کوي او څوک شربتونه خرڅوي, نو دا د دې غټه بدقسمتي ده.
سید بلال یاسر صاحب تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې وخت مو راته راکړ. زه به تاسو ته اجازه درکم, تاسو خبريال یاستې, کار بم کوي. ډیره زیاته مننه چې را سره برخه واخیسته. شاهنواز ترکزی دوی دا خبرې وکړې, نگار صاحب هم وکړې, یاسر صاحب هم وکړې, او دوی دا ویلې چې رشوتونه هم دي, د سیمې خلکو ته هم ځای نه ورکول کېږي په دغه کارخانو او په دغه نظامونو کې, په دې کاروبارونو کې ځنې کسانو قبضه کړې ده. تاسو هم په دې موضوع باندې زما یاد شي, څو څو ځل مو رپورټونه کړي دي, د مرمرو په کاروبار باندې مو کړي, هم په مومندو کې, هم په باجوړ کې, هم مو دا د خلکو ستونزې له واکدارانو او انتظامی چارواکو سره شریک کړي دي. هغه یې درته څه ویلې دي؟ انتظامی چارواکي تاسو ته همیشه څه ډاډ درکوي, څه درته وایي دغه موضوعاتو په اړه, د رشوت په باره کې, یا د بهرنیو خلکو نوکریو په باره کې, یا د مادنیاتو په باره کې؟
جی ڈیرا مہربانی, دما دنیا تو مبارک و ترسو بور جمع لکه په باجوړ کې یو مومند کې چارواکو سره خبرې کړې دي. دغه پارلماني غړي چې کوم بیاغي سره مو زیاتره په کې بیا کله کله خبرې کړې دي, دغه زیاتره داسې وایي چې ګنې یاره دا خوص لیس شوی دی, او دا په قومونو خپل کې سره لانجه ده. حالانکه د قومونو لانجه نه دی, قوم خو معنا بیګه ته ډوډۍ لپاره یو رقم هغه خپل کوشش کوي چې ډوډۍ در پیدا کړو. نو هغه خو په دغه لانجو کې ځان بیخي نه بوختوي, خو هغه داسې وایي چې په دې قومونو لانجه ده. چونکې تاسو ته معلومه وي چې د پخوانی فاټا یا د قبایلي ضلعو کې په دې ځای کې هغه د ریوینیو ریکارډ یا د ځمکو هغه ریکارډ چې کوم دی هغه غوښته دی نه لیکلی شوی نه دی. نو داسې یو تاثر ورکوي چې دا غر د چا دی او دا غر د چا دی. اوس که پېښور یا په بونیر کې بخنو کې, په بونیر کې موږ وګورو هغه ځای کې غرونه مخکې نه معلوم دی چې دا د چا غر دی, دا د کوم قوم غر دی. خو په مومندو کې, په باجوړ کې, یا په خیبر کې, په نورو قبایلي ضلعو کې دغه ریکارډ شته دی, نه قانوني طور جوړ شوی نه دی. قوم ته خپل ځمکه په خپله معلومه ده, خو د حکومت سره یا چې کوم سرکار دی, حکومت دولتي چارواکي دي, نو د هغوی سره هغه ریکارډ خو په قانون کې لیکلی شوی نه دی. نو بیا دغه زمونږ چې کوم دی دی کې داسې سرکاري خلک دي, حکومتي خلک دي, نو هغې راپاڅېږي او یو قوم والا ته داسې لږ وایي چې دا د تا غر آزادومه. دا په مومندو کې دا مسله شته, او دا په باجوړ کې هم شته. د تا دا غر درته آزادومه معنی ګڼي دي که به دومره کمیشن د یو کس وي, دومره به بل کس وي, او د تا غر به دوه میاشتې آزاد وي, درې میاشتې له به آزاد وي, او به دغه نور خو غرونه هسې نه مندي. نو دغه بلو آیډیا مونږ ورته منظورې نظر ویلی شو. هغه شانته خلک یا چې کوم پیسې ورکوي, هغه شانته خلک خو بیا خپل غرونه آزاد کړي, هغه نور
به یعنی دا ستونزه موجوده ده. او چارواکي بار بار د هواري ډاډ ورکوي خو حال یې نه راوځي. فضل سبحان صاحب,
حال یې چارواکي جی
صحیح. فضل سبحان صاحب, تاسو هم د مامندو یاست کنه, او یاسر صاحب هم ذکر وکړه, وی ویلې چې دغه سه د مادنیاتو کاروبارونه دي. ترکزی صاحب راته ویلې چې په باجوړ کې حکومت یا انتظامی چارواکي پړه په قومونو باندې ورچی, چې قومونه خپل کې سره کیوتی دی او لانجه کوي, زکه دا مسله نه حل کیږي د مادنیاتو. ستاسو په نظر دا بخنی چې غر د دولت یا د ریاست ملکیت شي, او د حکومت په ذریعه باندې قومونو ته هلته نوکری هم ورکړي, او قومونو ته ګټې هم په همدې طریقې باندې ورورسیږي, یعنی اورګنایز شي, تنظیم شي دغه سیستم, نو نه به قومونه سره په لانجه کې, نه به بیا دا ګیله کوي چې ماته پکې برخه نه راکوي. کنه هلته قومونه څه وي؟
بالکل, تاسو داسې زبردست خبره وکړه. خو دا تاسو په داسې معاشره کې دا ممکن ده چلته چې تعلیم ډیر وي, هلته خلک هوښیار وي, هلته شعور وي, آگاهي وي. خو د بده مرغه موږ په داسې معاشره کې اوسېږو چې دلته خلکو ته د خپل د مفاد او د خپلې پیدي او د نقصان هغه احساس هم نه کېږي. دا بلال یاسر صاحب خبره وکړه چې د بدانو غرض پاکې نفرایډ دی او کرومایډ دی. زه بالکل د هغې سره اتفاق لرم, ډېر ښه زبردست دغه پکې دي. خو د دې نه د بار نه څوک نه دی راغلی چې هغه پکې لانجه چیلی ده, نه د بار ملک نه راغلی, نه حکومت راغلی, نه بل راغلی. همدا خلک دی چې یو قوم وایي دا زما دی, بل قوم وایي دا زما دی, چې چاته پیدا کیږي هغه بل چاته چې پیدا نه کیږي هغه پکې لانجه واخلي. دا زموږ خپل یو جهالت دی, خپل یو ناپوهي ده, زموږ خپل یو
یو بدقسمتی ده چې مونږه داسې شعور ممکن نشته، تعلیم کمی ده چې مونږ خپل ښه او بد وپیژنو. تاسو خبره ډیره زبردست ده، کار هم دغه ده چې حکومت دا په خپل کنټرول کې والی او د خپل د یو ارګنایز او یو سټریټیجیک یو ښه زبردست پلان تحته د هغه نه د مادنیات راواخلي او مقامی چې کم کمیونټی دا مقامی چې کم خلک دی هغه تم پیدا ورکی، حکومت خزانه تم تلاړ شي او دا وسایل چې کم دی په کار راولي. دا وسایل د ډیر وخت نه
الته پراته دی او خلک د لانجې د وجنه نه استعماليږي. نگار صاحب، فضل سبحان صاحب وای چې شعور کمای دی، پوها نشته. پښتانه خود جرګو او د مرکو خلک دي، سره کینی او خپل مسله حل کوي او لپیړیو راهیسی حل کړی دي. دا سه امکان نه لري چې دوی دا د غرونو مسلې، دا د مادنیاتو مسلې سره حل کی او دا ارڅ تنظیم کی او ټولو ته ګټه ورسیږي.
دا سه د جین د مختلفو سکالر تحقیق لري چې زمونږه د باجوړ او ډیرو سوات سیمه باندې شپاره سوال درې کال کې ډیر دا د بوتمت کې د دې اثرات پاتې شوی دي. دا دونه نرم مزاج خلک دي، مونږ د سوات او د باجوړ لکه مونږ نور پاکا سره په نسيتي ډول باندې مونږ سمیم نه خوري، مونږ ډیر زیات دغې نه فولایټ او لکه مطلب روشن خیال وي ته د فصل خالي کی. خو د کله چې د حکومت راغله لکه د حکومت د پاکستان د راتلو نمبران دي، تاسو دلته د امنیت د وزې ډاټا والی او به چې پاکستان دلته راغله به تاسو ورسره ډاټا معلومات کوي. تاسو په دې ځمکه د اسمان پر خړای شي ځکه چې زمونږ غو لکه مطلب درې زره کال څلور زره کال تاریخ لرو زمونږ د پښتونولۍ نه چې د دنیا د یورپ او د خلکو چې نو زده کړه کړی دا موږ باندې لکه دا الزام لګول چې موږ نه کویږو. دا به زما په خیر باندې تاریخي حوالې سره دا به لګځي.
صحیح.
خبره کوله تو روزگار خبره کوله خبره تاسو مال وخت راکوي دې لګ سپیسیفای کما.
بالکل بالکل هم د تاسو لپاره د خبرونه ده. بالکل او
ګوره جی دا د فارس کده دی ماربلو خبر دا ولا پکې دا منومن خبره یا پکې مطلب دولت د چارواکو ګوتې وهل هغه پکې پخپل ځواني دي. د دې ترڅنګ د دې په کار کې لکه د دلته د روزگار په حوالے سره د ګرې څنګه چې راغار ټول هغه خان دي
ښه
دوه ګڼې خوښه کې دی نو دا لکه بجلی دا په باجوړ کې دوه ګڼې لکه په سلیل شي ګڼټو کې
چې
په دوه ګڼې په بجلی کې ولا کوم مطلب څه د ماربلو کار خانه څنګه چلی څوک په دې کې بل روزگار څنګه وږي بل روزگار به څنګه وږي بل روزگار به څنګه وږي.
صحیح.
دا دویم دار چې ضرورت خبره ده چې یو هم داسې نه د سیلګرۍ دی نه تاریخي دی. زه تاسو د تاریخ او د سیلګرۍ خبره ما وړاندې مکړله ډېر تر لږ وضاحت کوم. زمونږ په باجوړ کې د عثمان خیل په ارنګ سیمه کې یو مزار دی د غازی بابا په نوم باندې، هغې باندې یو کتاب هم لیکلی شوی دی غازی بابا تحقیق کوي نوی. زما خپل هم په باجوړ په ادب او په کلتور باندې د امپل تیسیز روان دي. ما زما خپل هم دا تحقیق دی دا غازی بابا چې دی دا د نوح علیه السلام نیکه دی.
ښه.
د نوح علیه السلام نیکه دی او تاسو به د فرهاد علي خاور چې کوم دی زمونږ هیستورین لمردان د هغه په لیکلو کې به شاید تاسو لوستلي هم چې باجوړ په مصري سیویلایزیشن کې نن لس زره کاله مخکې دا سیمه چې وا نو دې دا د دنیا دوه سوه چې کوم پرمختللي ملک خاورونو په هغه کې یو باجوړ هم و.
صحیح.
اوس د دغه غازی بابا د کوم مزار چې دی ته روډ نشته دی هغې خواته ته د ویزټرز لپاره ته انفارمیشن ډیسک نشترې خاصه ته لایبرري نشترې حتی نه چې د باجوړ خلکو ته پته نشترې د کوم پته جوړه ده ورکوم د بازار په دغه ځای کې.
صحیح. نگار صاحب، تاسو چې دا خبره وکړه کنه زه د دوه نقطو تر ازم تاسو چې دا خبره وکړه چې بجلی نشته او سړک نشته، نو قانونا یا ولسونه چې دی هغه خو دغه انفراستراکچر په خپل نشي جوړولای، بیخ بنا یا زیر بنا خپل نشي جوړولای. دوی ته په کاري چې د حکومت سره او د ریاست سره یو تړون وکي، یو عمراني معاهده چې موجوده وي دا غی بیا اعاده وکي تکرار کی ورسره کینی او دا مسله په دې طریقه باندې را حل کی. دغه انتخاباتي کمپین په تناظر کې چتا سو ګوره تاسو د سیاسي استحصال خبره هم وکړه، آیا دا در تخکاری چې با جوړیان واقعا هغه کسانو ته برای ورکی چې واقعا د دوی د پاره د بجلی هم جوړه کی، د سړک لارې چارې هم ورته ولټی، قانون سازی په برخه کې هم چې د دوی اوله دنده قانون سازی د پېسمبلی کې هغه په برخه کې هم ورته ګټي ورسی او دا سیمه بیا هغه حالت ته ورسی لکه څنګه چې لز زر کال مخکې په خوا په جدیدو خارونو کې شمارل کېده؟
خواهش خو زتان دی استاسو به همی خو زه په دې حوالې سره ډېر خوشبینه نه یم. بدقسمتي داره چې زمونږ دلته کومه قومي میډیا ده یا دلته مطلب زمونږ کوم لوکل چینل دي، نو هغې دلته خلکو ته چې کومه سیاسي منظرنامه وړاندې کوي او هغه په کوم غیر ضروري مسلو کې ځان سره تړي یا په سوشل میډیا باندې په یو مخصوص طریقه باندې د عوامو د جذباتو استحصال کوي. زه نه ګڼم چې یاره په دې دوره سیزونونه د خلک راوځي او دوی دې په خپله حقایقو په بنیاد باندې او په خپل تاریخي تناظر کې دي دوی دومره ډېر کامیاب شي. خواهش هم زما ډېر خو ډېر خوشبینه نه یم، ځکه چې مطلب دلته د بدقسمتۍ نه ریاستي چارواکي ریاستي ادارې هغه که د میډیا دي که نور دي د هغې خپل دا کوشش دی یاره مونږ صرف د عوامو چې د ایموشنل اکسپلایټیشن وکړو، مونږ عوام پوه نه کړو. الیکشن کمیشن د دې لپاره منډه نه وي، کمی تعلیمي ادارې چې د دې په حوالې سره کوم سیمینارونه نه کوي عوامو ته نه رسېږي. ضروري خبره ده چې په داسې حالاتو کې به
یعنی عوام چې دی اولس چې دی هغه پوره خبر نه دی، بے شعور نه دی، خو پوره خبر هم نه دی. فضل سبحان صاحب، نگار صاحب خو صحیح، نگار صاحب خو دغه دی ویزه دومره زیات هیله من نه یم، خوشبینه نه یم. ستاسو صورتحال دی ورته خوشحاله یې چې انتخابات به وشي کېدای شي چې ګټې را ورسېږي دې سیمې ته؟
یار داسې صورت حال دی چې زمونږ مسائل چې کوم دي او ایشوز دا داسې حد تر کېدلي ګمبیر صورت حال اختیار کړی دی چې دا د یو ایم پی اے او یو ایم این اے د وس خبره نه ده چې داسې دا دغه راولي او دوه بهتري راولي. خو بیا هم چې ښه مونږ ښه کنډیډیټس منتخب کړو، ښه باشعوره او خیر تعلیم یافته کسانو ته مونږ داسې پروفیشنل اسمبلی ته او قومي اسمبلی ته ولېږو چې څنګه څه شروعات وشي، ابتدا وشي، د بهتري طرف ته یو قدم واغستلی شي. نو د دې نه بغیر خو دا د ایم پی اے او د ایم این اے د وس خبره نه ده چې دا دومره مشکله د مسائلو باندې دوی چې کوم دی ایک دم دغه راوي. دا د وزیرانو د لیول او د وزیر اعظم د لیول او د چیف منسٹر د لیول کار دی چې دې مسالو کې هغه انټرفیر وکړي او دا د قبایلو ته چې کوم دی د این ایف سی وارډ چې کوم پیسې دي هغه اخلاصي کړي. دغه پیسو نه بغیر د قبایلو چې کوم مشکلات دي دا د ختمېدو نه دي. دا په 20 ارب او په 25 ارب روپو باندې د دې دا چې کوم د اویاو اتیاو کالو د محرومیانې دي دا د ختمېدو نه دي. بیا هم مونږ داسې کنډیډیټس منتخب کړو چې کم از کم زمونږ دا د محرومیانو اواز خو د دنیا ته ورسوي، دا ملک ته خو زمونږ دا 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 زمونږ دا صورت حال ور ورسوي چې داسې چل دی. نو
صحیح، ما اوریدونکو بال برهان الدین صاحب سره هم څو څو ځل رابطه وکړه خو ورسره ونه توانیدو په رابطه کولو باندې. فضل سبحان صاحب د مامون دو اوسیدونکو د شنون کې د همداراز انور نگار صاحب د سیاسي چارو پو هم د ټولنیزو چارو پو هم دی او د باجوړ اوسیدونکو د په تاریخ هم نظر لري او شانواز ترکځه هم را سره دی. فضل سبحان صاحب تاسو د ستونزو خبره وکړه. روح الله خان صاحب راته پر فیسبوک باندې لیکلی دی چې په باجوړ کې هسپتالونه ډیر کم دي، خلق په خبر ته زی. تاسو په خپل په ماموندو کې یا په نورو سیمو ته چې تاسو ګورئ د صحت صورتحال هم مغمره خراب دی لکه څنګه چې د تعلیم یا د سړکونو یا د کاروبار وزه ده؟
د ژوند هر شوبه چې کوم ده دا د زبوحالۍ شکار ده، یوازې تعلیم او صحت نه دی، هر شوبه چې کوم ده هغه زمنګ په کلب کې زمنګ په باندو کې زمنګ په لاو کې داسې ډاکټران دي چې دا غو بالکل څه ډیګری ور سره نه وي. یو ام بي بي اس ډاکټر سره یا یو بل کمپاوډر سره یو دوه درې میاشتې څلور میاشتې کال دوه تیر کلي او بیا راشي دکان کولاو کې او د خلکو د ژوند سره لوبې کوي. په غون معمون کې یو سرکاري هسپتال دی، هغه هم لا فنکشنل نه دی. خلک چې کوم دی د صحت ډېر مسایلې دي. زمونږ د باجوړ په لیول چې کوم دی یو ډسټرکټ هسپتال دی، په هغه کې چې کوم دی د بنیادی چکم و سیٹی سکین مشین دے آگا تو سب پورے فنکشنل نہ دے زمنگا چکم و دہا دے دا بل دا گردو چکم ڈائلاسز مشین دے آگا بانی یو کس دے آگا ڈبل شفٹ کی ٹکا رکھ لی او آگا بار پنجاب نہ راغل دے آگا ڈاکٹر دا بار بار وہی چیز ڈبل شفٹ کار نشم کول ما بانی مریضان ڈیر دی او دا چکم دے دے لنور بل یو کس پیدا کی دا شانت کی صحت بن انتہائی ڈیر زیات وسائل دی اور دا شعور دا کمی دا وجنا دا تعلیم دا کمی وجنا بابا دا خبر کوم خلق داس ڈاکٹرانو ته دی چې هغه د مریض د مرض چکم دی پراپر پورا تشخیص ونی شي او تاسو خو پته راځي د کله دا فیکس ڈاکٹران چکم دی دا عطایی ڈاکٹران چکم دی دا چې کله مریض ورشي نو هغه ول مخصوص انټیبایوټک شربت ورکیو بل ولا د پیراسټامول چې کوم د طبي شربت دی هغه ورکیو ډایکلوپینک څه شی ول ورکی د علامات علاج کیږي مریض
د مرض بیماری علاج نه کیږي صحیح خا
بیماری علاج نه کیږي د علامات علاج کیږي
خا فضل سبحان صاحب په لنډه توګه باندې را ته وایي تاسو د هسپتالونو ذکر خو مو وک ز په دې کې هم غواړم چې معلومات تر لاسه کړم له تاسو څخه چې آیا واقعي الته د خزو د پاره چې دا بل خصوص هغه د امیدوار خزي چې مندواري خزي چې دا غوي لپاره څه کلینیکونه یا داسې بی ایچ یو ګان یا بیسیک هیلت یونټس داسې بنیادی د صحت مرکزونه شته دي چرته خزینه ډاکټر رشتہ کاغم نشتا
بالکل نشترے بیچو گا نشتا پاگ کے چکن دے لیڈی ہیلتھ ورکر دا ہاگا ہاگا ڈیوٹی نہ کرے اور نو صدا سے تعلیم گائناکالوجسٹ ہو پوگونڈا ایجنسی کی یوا دا او هغه چکم دی په ډیسټریکټ هسپتال کې دا هغه چکم دی هغه په خپل کلینیک کې ناشته دا مریضان د ورځې چکم دی په پرایویټ کلینیک کې د 100 نه 120 پورې مریضان ګوري او چکلا د سرکاري د غي لیبروم کې یو دایي ناشته ای هغه لا چکلا خلک ورشي نو هغه دایي خطا ته پته راځي هغه کم په دغه نور په کلو کې چکم دی هم دغه دایان یا ویلچیان ناشته دي او مریضان ورجی دا هغه چکم دی د ډیلیوري کیسز کې چکم دی د مسالې د حل کېدو نه په ځای باندې مشکلات ورته جوړي ما په خپل داسې سوچو کې سونه لیدلې دي چې بالکل ماشوم ځای شي یا
ماشوم ځای شي او یا مور چې دی هغه د مرګ له خطر سره مخامخ شي شانواز ترکزی صاحب کته صورت وایي چې د خزو مسلو په باره کې که ذکر وکړو دا خو صحت مسلې وي په باجوړ کې د خزو نورې څه مسلې دي لکه په خیبر او په داسې نورو سیمو کې دا د اوبو ستونزه ده د څښلو اوبو مسله ده خزې تر لرې لرې څو څو کیلومتره لرې ځي او اوبه راوړي ځان ته په باجوړ کې څه صورت حال دی د خزو په باره کې
جی ډیر مهرباني دا په باجوړ ضلع کې هم دغه د اوبو یا د نور د زنانه او روزګارونه خاص کر کوم غوړه په ډیر کم دی په کې نشته سرکاري نوکری او کوم د باجوړ زنانه نشته مل د زنانه خو بل دا سی رقم روزګار یا ژوند کوي چې هغه د پاره ته سکول وی تعلیمي اداره ورته موجود وي په هغه سبق وای نو هغه براش نوکری به وکي هم تل برابر غږ ما تاسو وړاندې مو چې په یو سلو سلور کلو کې سره نه ده لکه نو د پاره سکول نشته نو بیا خو د جنکیانو د پاره سکول چې کوم دی خو بیا اسنه هم نشته د کالجونو ورته نشته دا یو څه مشکلات لري ډیر زیات بل تاسو وخت خبره کوله زموږ د باجوړ او د مومندو کومنګ وګورو زموږ د خلکو اقتصادي ژوند وهله زیات خشي چې په دغه کې روزګار نه د بارډر سره زیات زموږ تر ویشي وي لکه زموږ په باجوړ کې د نو واپس بارډر د سرک باندې ورته کار روان دی خو لا تر هغه وکول او شو اوس پور نه دی چې د خلکو ژوند ورته خشي بیا زموږ په مومندو کې د ګورسل لار روز ګورسل د لارې د بندښت له وجې زموږ د بایزو او د خوایزو آبادی کې کومه ده هغه د سلونه تقریبا 45 ته راټیټه شوې ده نور خلک ټول لاندې ژوند کوي په پیښور کې هم دغه شند باجوړ هم د ګورسل د لار سره دغه زمونږ اقتصادي ژوند د بارډر سره زیات تړلې شو چې روزګار به پکې ده د دې غاړې به شایان تل کونړ ته یا گوشتې ته یا جلال آباد ته دغه غاړې به شایان راتل دي غاړې نو دغه یو ژوند ورسره زموږ ډیر زیات خو او بلکې موږ وګورو په دغه انتخاباتي کمپاین کې زمونږ دغه چې کوم امیدواران ولاړ وي انتخاباتو ته هغه زیاتره په دې باندې خبره کوي چې زبستا ته په کلی کې سکول جوړ کړم کالج بدل بنیادی دغه کار دانه دی هغه ورځ مې یو تن نه پښتنه کوله چې دغه ایم پی ای راشي زمونږ د علاقو ته نو تاسو به نسه غوښتنه وي تاسو به نسه کار وي چې هغه درته باید وکړي نو هغه وایي چې موږ ته به دغه سکول سره جوړې نو مالدا خو درته چې کوم دغلته ایم پی ای او یا کوم پولیټیکل ایجنټ و دغه به درته هغه جوړول نو بیا د ایم پی ای څه کار دی چې هغه
د ایم پی ای کار خو قانون سازي ده
قانون سازی کول دي نو ما ورته وایي چې ګوره په سوات کښې که مونږ وګورو په ملاکند کښې په هغه ځای کښې هغې یو روپۍ یا دوه روپۍ هغه ټیکس چې کوم دی هغه ته ټیکس فري علاقه ده هغه ټیکس فري زون دی نو هغه ځای کښې چې کله حکومت وایي چې مونږ ټیکس لګوو نو په دې ځای کښې د صوبایي اسمبلۍ ټول غړي را غونډ شي هغوی احتجاج وکړي او هغه ټیکس ور باندې واپس کړي مونږ ته دلته د پنځو کال لپاره ټیکس معاف کړی دی وایي چې دا پاټا چې کله زم شوې ده نو تاسو به د پنځو کال لپاره ټیکس معاف وي حالانکې که مونږ وګورو ملاکند په 1900 کې په پاکستان کښې شامل شوي وو او په هغه ځای کښې لا هم ټیکس نه شته دی
ګاډي
په کښې نان کسټم ګرځي زما ګاډي دي 15 کاله ګرځي او د هغې کاله ګاډي دي 50 کاله ګرځي نو باید په دغې باندې کار وکړي زمونږ چې کوم غټې غټې مسلې دي او کوم غټې غټې ګټې دي باید مونږ ته هغه را وړي خو زمونږ خلک
ټول همدغه
شوشر د ایم پی ای به څه کار وي
د ایم پی ای په کار باندې ستونزه ده ډېره زیاته مننه شاهنواز ترکزی وخت را سره ډېر کم پاتې دی فضل سبحان صاحب که تاسو راته په لنډو ټکو کښې ووایئ ښه خبره نه ده چې انتخابات وشي هلته او انتخاباتي کمپین روان دی یوه هیله خو راټوکېږي ورسره که نه
دا خو ډېر پازیټیو ایکټیویټي ده انتخابات چې کوم دی خو دا اولنی ځل باندې چې کوم دی مونږ پاټا مرچ ایریا چې کوم دی دی په اولنی ځل صوبایي انتخابات ډېره یوه ښه خبره ده اگر چې د اکثرو خلکو ته دا پته نه شته چې دا ایم پی ای کوم دغه دی
همدا خبره شاهنواز ترکزی صاحب هم وکړه له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه فضل سبحان صاحب چې په خپرونه کښې مو را سره برخه واخیسته او نگار صاحب همدا پوښتنه له تاسو هم سیاسیات مو لوستي دي په خپله هم تاسو سیاسي هلې ځلې کم از کم په دغسې سیمه کښې چې مخکې پکې هېڅ د کمپین اجازه نه وه یو مثبت پرمختګ خدای کنه
بېشکه چې مثبت دی که ټول ګوندونه نه وي نو لکه یا ټول امیدواران نه وي اوس امیدواران خو داسې دي چې دا خو د خلکو پولیټیکل ایجوکیشن کوي خلکو له خو پوهه ورکوي خلک خو چې د مختلفو خپلو وسایلو او مسایلو نه خبرې د دې خبره کښې بالکل څه شک نه شي دا ډېر یو مثبت سرګرمي ده او د دې به لکه مطلب
او باید دوام ومومي
هغه به بالکل راځي بالکل دوام ومومي بلکې د ډېر زر په صوبایي پسې چې دغه انتخابات کله وشي لوکل ګورمنټ را شي
بلکلور
باندې زمونږ نمایندګان را شي کور په کور باندې مونږ سیاست خبرې وشي حجره په ډبه باندې وشي نو زما په خیال باندې همدغه لار ده چې مونږ افیسیانو خپل منزل ته ځان رسوو
بلکل صحیح ده ډېره زیاته مننه انور نگار صاحب ډېره زیاته مننه فضل سبحان صاحب شاهنواز ترکزی صاحب او بلال یاسر صاحب نه مو هم مننه کړې وه دا د باجوړ په اړه باندې د باجوړ د ستونزو په اړه او هلته د انتخاباتي کمپین په اړه باندې د سلام پښتونخوا د خپرونو د ځانګړي لړۍ نننۍ برخه وه سبا به بله خپرونه کښې زما نور همکاران در سره وغږېږي زه د هارون باچا په غږ باندې دا خپرونه پای ته رسوم په بله ګړۍ کې له رپورټونو سره راځم
کی می خبر ماوی سدی رات وای ہم مسکان دے وچ ہسے ماوی ہسے دے قربانش بدی ہسے کے دے سادی خواگ دکھ دی دا گلو نکی وایا سادی چی پزر وایا سادی چی پزر Thank you.
میں چاپیش رایا دی